خان هغه څه چې وایي عملاً مونږ ته ثابت کړي. که چېرته دوی بیا هم هماغه رقم د نړیوال توریزم پروژې اخلي مونږ وژني، نو د دوی راتګ مونږ نه غواړو، دوی په هېڅ کله مونږ ته نه راځي.
نه یوازې د خوست بلکې د پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي هم د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په غبرګون کې لارو او سرکونو ته راووتل او د دې هیواد د نسم سیاست او پښمنو د عمل نه کولو له امله یې د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا ویلي چې کابل ته یې په دې حساس وخت کې دغه سفر د باور د جوړولو لپاره کړی. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د خبرونې وروستی راپور اخلو. باور غورځنګ په ننګرهار کې د فساد په وړاندې د مبارزې د پیل اعلان وکړ. د سهارګل امیرزی راپور به سره واورو.
باور غورځنګ په افغان حکومت کې د ګډوډۍ او د داعش او طالب وسلوالو د جګړو، د افغان سیاسینو د ناسمو مبارزو او په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنو پر وړاندې د یو شان مبارزې خبرداری ورکړ. د دغه غورځنګ سلګونو پلویانو د خپل مبارزو پیل له ننګرهار وکړ او په خبره چې د هیواد په ټولو ولایتونو کې به لوی غونډې وکړي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد افغان حکومت تورن کړ چې ګوندې له ولسوالۍ نیولې تر وزارتونو د جګړو په توداولو او دوام کې لاس لري او په خبره چې ځکه یې پر وخت تدابیر نه نیسي. د ویل چې باور غورځنګ به د خلکو د حقونو ترلاسه کولو لپاره په ټولو ولایتونو کې ګامونه پورته کوي او ستونزو ته به رسیدنه کوي.
باور غورځنګ بد د ادرس لري کدا هر چا سره ظلم کوي، کله چا پیسې اخستل کیږي، کوڅوک زورول کیږي، د باور غورځنګ د ادرس د براتی کوالی وی کرایس وی کومدیر وی کامر وی هغه به دا ستونزه حل کوي که نه دروازې به بندي. که یې موږ غوښتنه نامشروع عدلي او قضایي ادارې د قواعد.
باور غورځنګ چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې رامنځته شو، له هماغه وخته یې د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې د خلکو د ملاتړ جذبولو لپاره خپلې چارې پیل کړې. په دې اړه د جوړې شوې غونډې ګډونوالو هم د باور غورځنګ له پیل شوې مبارزې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې نور به د خپلو حقونو غوښتنه په خپله کوي. دوی ویل دی وروسته به په ګډه او یو ځای په هیواد کې د ناامنۍ، فساد، ګډوډیو او ناانډولیو د ډېروالي پر وړاندې مبارزه کوي.
په هیواد کې شته ناامنۍ، بې عدالتۍ، تبعیض، نیپوټیزم او د انحصار پر ضد راټول شوي یو. ناامنۍ اوج ته رسېدلې، حکومت یوازې تمثیلي کارونه کوي او لس مظلوم او محکوم دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستۍ وکیل یوې خوا سولې ته د خلکو هیلې ډېرې شوې او د جګړې له ښکېلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي، خو ورسره سم د هیواد په لشلو زیاتو ولایتونو کې د جګړې سنګرونه تاوده شوي دي. د افغان جګړې دوه سترې خواوې، افغان حکومت او وسلوال طالبان، د قطر په مرکز دوحه کې د سولې په نیت په خبرو بوختي، خو تر دې دمه کومه پایله نه ده ورکړې. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د آزادی رادیویی مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمېر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوشه کې یا درې ګوشه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې له ډاکټر اجمل کولی سره د تخلیقي ادب د پنځ جاج اخلو.
کمیت جواب وویل شي نو خدای دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر.
په فنکار برخه کې له نواب ریحان سره د هغه په فن خبرې کوو.
وم خوشاله ژوند می خادو، د چا یادو، د زکور می پی آبادو، د چا یادو ګونګوسه او تورش.
په زرپانه کې به لند کیسه شیطانی واوري.
پرون مازیګر چې خواړه پخ کړل، تر ډیرو یې بیا بیا د دیک سر لوڅاوو.
او په بریښمن خیال کې به د سهارګل امیرزی نظم واوري. ستاله غیګینه په خپل غې کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه، لار دې راکړه، تانو زما د مرګ سلا کړه ما چې لیلا کړه تا بلا کړه.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ګڼو ځوانانو په زړونو کې ډېرې داسې خبرې وي چې باید ولیکل شي، مګر دوی له قلمه ډار لري او فکر کوي چې چیرې لیک وکړي نو ښایي ضعیف او نادرست وي. دا ځوانان حق لري چې وویریږي، ځکه له یوې خوا یې د داسې لیکوالو لیکونه لوستي وي چې با تجربه او غښتلي وي، او له بله پلوه داسې څوک نه وي چې ویره یې له منځه یوسي. هغوی چې لیکوالۍ ته یې شوق کېږي، مخکې له دې چې قلم پورته کړي باید دا پوښتنې له ځان سره ځواب کړي: زه څه لیکم، ولې لیکم، د چا لپاره لیکم؟ د دغو او دې ته ورته نورو پوښتنو له ځواب وروسته ښایي یوه کوچنۍ لار ومومي، خو دا هم باید په یاد وساتي چې د دې نورو با تجربه لیکوالو غوندې نه ده، او نه هم ترې ټولنه هغه ډول تمه کوي لکه څنګه چې د یو با تجربه لیکوال څخه کوي. که خوشحال خان خټک د دومره زیاتو اثارو څښتن او یو منلې لیکوال او شاعر ده، هغه به هم یو وخت کم تجربه و. له هغه سره به هم په زړه او ذهن کې للیکه ډار و، خو دا چې ډار یې له منځه وړی و او لیک یې وکړ د پښتو ژبې یو منلې شاعر او لیکوال شو. نو ځوانانو ته بویا چې د لیکوالۍ په برخه کې له زړه ټولې ویرې لرې کړي او ووایي چې هغه څه لیکي کوم چې د ذهن مطالعې او مشاهدې محصول دی. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د افغاني موسیقۍ د آلو بیلابیل ډولونه موجود دي چې د همغو سیمو په خلکو پورې اړه لري، او شاید چې د نورو سیمو خلک ورسره چندانې آشنایي ونه لري. ځینې بیا په ملي او نړیوالو کچه شهرت هم موندلی او رسربلی مشهوریږي. د افغاني موسیقۍ په دغه ډول آلو کې یو هم دوتار ده. فرشتي مرسل دا ځل د دوتار په اړه راپور برابر کړی.
دوتار چې تاریخ یې له سلګونو کلونو اوړي، د لوی خراسان په ځمکه پیدا شوې هغه د موسیقي آله ده چې ګڼ مینوال لري. دا آله د افغانستان په لویدیځ او شمالي ولایتونو په یو شمېر سیمو کې غږول کیږي، خو اصلي ټاټوبې ایران دی. داسې ویل کیږي چې دا آله د ایران په یو شمېر سیمو کې هم موجوده ده، خو په اوس وخت کې د افغاني دوتار سره یو څه توپیر لري. د کابل ښار یو پخوانی د موسیقي استاد محمد رسول عزیز چې په خپل دوتار غږوي او هم دوتار جوړولی شي، وایي چې دوتار د پخوانی خراسان په بیلابیلو سیمو کې غږیده، او داسې روایت هم موجود دی چې له اوسني ایران څخه افغانستان ته راغلی ده. له نوموړي سره مو مرکه کړې، د اوریدلو بلنې درکو.
د دوتار تاریخچه تقریبا په شپږ سوه یا اووه سوه کاله مخکې د شاعرانو یا د بعضې سابقه دارانو څه خبرې کړي دي، نو د هغه وخت نه دوتار سابقه لري. په هغه وختو کې دوتار څلور ګوشکې یا درې ګوشکې درلودلې، څلور تاره یا درې تاره درلودل، یا بالاخره په دې کې یو تار بل افزود شو چې څلور سي. د څلور نه بیا استاد کریم هروي خدای دې وبخښي هغه لس ټاټه نور ورکړل چې لس ګوشکې سي، ټول بیا څوارلس ګوشه کې سي. دا نو ډېر ښه او تکمیل آله د موسیقي سو، لکه تنګور غوندې څوارلس تار لري. بیا یو تار ما په کې ور ابزود که چې پنځلس تار سي.
تاسو ولې په کې ور ابزود
که؟ ما داسې فکر وکړ چې تقسیمات چې دا تاویږي که نه، دا کوک چې تاسو ورته ویلې که نه، دا چې دا سیمان عیارېږي که نه په هماغه راک باندې، دې ته د ګوشه کې وایي. ما یو دانه بل هم ضرور وه چې باید چې تکمیل سي په دا حساب د ساري ګما په دا نسا کې، په دا سر کې چې په دا سبتک کې بیا دا سا و دا سا. یو سا نه درلوده، سا یې پور نه درلوده، سا یې اول درلوده. بس ما یو دانه بل ورواچو چې سا یې پور هم دلته هم ګوشه کې پیدا سي.
تاسو له خبرو ښکاري ستاسو خپل دوتار جوړ کړی؟
ما جوړ کړی ده، ډېر ښه دوتار ده. خو زه به درته وغږوم، به تاسو آواز لرګی د توت نه ده، لرګی مې د ولایت د سمنګانو نه راوړ. هغه جوړ نه و، نو مقصد هغه اندامې ورته وایي لاسته یې څه ده، هغه مې د سمنګانو راوړ. دلته بیا ما خپله کرا کرا سامان لرم کنه، راوتی شو برما ورنده اوس کنه دا شان څه دي. بیا مې کرا کرا همداسې یو دانه تنبور مې په شپږ میاشتو کې جوړ کړ، یو دانه دوتار مې په دوه میاشتو کې جوړ کړ چې اوس فعلان څه ده.
جوړول یې څنګه سخت و؟ کاسان
د نجاري کار ده، د کندن کاری او دا شان چې داخل د لاستي چې دا په سکنې باندې شکول کېږي، ډېر په نرم ډېر په کراره چې مات نیسي. بیا برما کیږي دا بس زین سره سوري دي کنه دا ګوشکونه کیږي دا کار دا صفا کاری دا یادوکای مخری خراکه مرتوی چغم جوړیږي تارګیره کنه دی ټول دوکینه جوړیږي
دا تور وګوره کله ګراته و دا تار څرقم تار دا
تار سیم ده فولادی سیم مرتوی د تنور تارونه غیر د سیم نن راځي
پاس لکه دا دو تار په کوم ولایت کې ډیر رواج ده او د امغ ولایت په نوم یادیږي
د ولایت هرات کې هرات باسان کې حالته خلک دي ډیر د تار کې ډیر مهارت لري لکه مثال کده محمد د غلام سخی ده غلام حیدر د تاری د خلک ډیر حالته خو د تار نوازند
دی عزیز په وینا چې د دوتار غږونکو په کابل کې پخوا زیات و خو د نوې موسیقۍ په رامنځته کېدلو سره د غږونکو شمیر کم شوی خو بیا هم مینوال لري د هرات ولایت اوسیدونکی ګل احمد نوري وایي چې دوتار د هرات ولایت د سیمه ایز موسیقۍ هغه آله ده چې ګڼ شمیر مینوال لري نوموړی وایي
مردم هرات در کنار سایر مسایل فرهنګي
د هرات خلک د ګڼو نورو فرهنګي مسایلو سره پخوا کې د موسیقۍ سره مینه لري په ځانګړي ډول دوتار سره هم مینه لري په هر الله سو پینځل سو کې به یو حتمی دوتار لري او په بیلا بیلو مجالسو کې به یې غږوي او د موسیقي نور آلات بور سره یو ځای کوي دا آله په هرات کې ډیره لرغونې ده او داسې ویل کېږي چې د تیموریانو په دوره کې چې وخت د علم او فرهنګ مرکز و رامنځته شوی په اوس وخت کې داسې شوقیان هم موجود دي چې څلور پنځه ساعته دوتار غږوي او مختلفې نغمې پکې وایي
شروع میکنه تا بعد پنځ ساعت چهار ساعت مکمل نغمه های مختلف دوتار مینمزه کې
روسیو کلونو کې تخلیقي ادب ډیر پنځول کیږي کتابونه چاپيږي او د بازار ورستر بلی د تودیدو په حال کې ده خدا چې دغه پنځ بهیر شوري د غیر شوري او د تخلیقي ادب د کرکتنې بهیر سره ول روان دي دا او د تورت پښتنې د کابل په هنتون استاد په هندوی ډاکټر اجمل خکولی په ننني هنر جاج کې باز محمد عابد ته جواب کړي
هنر جاج
استاد پدې تیر وسو کلونو کې تخلیقی ادب به بندوباره چاپیږي او تنقید د جمود ښکار دی دغه کمیت کیفیت ته سمره تاوان رسی
اصلا خبره ده چې منګه خو یعنی په کمیت ډیر په دغه پورې تړلې ده کنه په چا پورې د چا په سایل منګه ډیر لرو مثلا پنګونه پاسانه کمیت سره د پنګونه ډیر نږدې تعلق خو کیفیت دا سیاسي دي چې هغه د مثلا د درون نه باید پیدا شي یعنی روزنیز مرکزونه تاریخي مرکزونه باید دمر پیوري شي چې هغه کمیت جواب وویل شي نو خدا دې چې کمیت او کیفیت تقریبا په میزان باندې برابر وي مثلا دا چې موږ خو د وساب او حایل ډیر پیدا کړل چې پیسې پیدا کړي پنګونه مشته کتابونه ډیر چاپ شول خو کیفیت ته نقصان ورسېد زه فکر کوم چې په دې مورد کې نقص هم دی البته د نقص د تخلیقي ادبیاتو رابطه چې د دوړخي ده که تخلیقي ادبیات چاپیږي دا نقص ضرورت لري او دا نقص غواړي یعنی د دې سره نقص پیدا کیږي یو ډول همدغه شان د سرچپه هم ده مثلا که نقص نه وي موجود نو تخلیقي ادبیات هم د کیفیت په لور خرابيږي هم یې تخلیق متاثر کیږي یعنی کله چې تخلیق شي اوس مثلا موږ تاسو ته دغه په برخه کې انده وي دا ده چې کیسه یې د ثانی ادبیات په برخه کې یو وخت تقریبا دا سی وګڼي چې 15 کال مخکې یا تقریبا 10 کال مخکې ډیر خو د ثانی ادبیات چاپېدل ډیر چاپېدل د کیفیت له پلوه ډیر خو او نقد هم ډیر پکې ده مثلا زمونږ استاد عموما د ثانی ادبیات په برخه کې نقد ډیر فرمالیستي مثلا ډیر کې ده اوس هغه نقد د ثانی ادبیات په برخه کې هم ډیر سور شوی دی حالات د سی حالات هم داسې بدل شوی دي او د دې سره هغه کیسې د ادب هم متاثر شوی
دی استاد بالکل ما هم دا خبره کوله چې د نن لس کاله تا شل کاله په خوا چې په شاعرۍ کې کوم کتابونه چاپ شوی دي زی نیولې یعنی زی ځکه نیولې دی چې معیار او معیار ځکه چې هغه وخت تنقید وکنه مثلا په افغان ادبي بهیر راوخلو تاسو داغي غوندو شاعدان نه بلکې د بنسټګرو جملې نه اغل تنقد شعر هم قویو کیسه هم قویوا اوس چې نقد نشته دی به هم تخلیق خوشته دی او به بندوباره چاپم دی
تخلیق یو په دغه څنګه کې پیدا شوی دی هغه د مثلا چاپ ډیر اسانه شوی لوستونکو ډیر محترم شوی دی ډیر مهم شوی دی په ټولنی
پخوا په مثلا لس کس چې وای پنځه لس کال یا شل کال پخوا د لوستن کې سره دومره نږدې اړیکه د پنځګر نه وه. بل دا چې د چاپ وسایل ډېر کم وو کنه، نو ډېر اتکاو دغه مثلا ډېر باغه کتابونه چاپېدل چې کیفیت به ډېر لوړ وو. اوس خو د چاپ اسانتیا دومره ډېره شوې ده چې کیفیت ته خلک نه ګوري، باید چاپ شي کنه. نو زه فکر کوم چې کله چاپ ډېر شوی دی، لوستونکی ډېر محترم شوی دی، زموږ ستاسو لوستونکی زموږ د ټولنې لوستونکی، بیا هغه متخصص یا لږ تر لږه عملي لوستونکی نه دی کنه، په دې خاطر عام لوستونکی دی چې په ډېرو عامو ادبیاتو باندې پوهېږي. نو زه فکر کوم چې په هغه وخت کې چاپېریال ډېر د کیفیت ته جوړ و، او کمیت ډېر کم و، ډېر کم کتابونه چاپېدل. اوس کمیت ډېر زیات دی خو کیفیت ته دغه نه دی جوړ. مثلا همدغه شاید نقص خبره ده، نقص یو بله مسئله لري. مثلا شعر که سړی درموزو سره آشنا وي، او شعر او مثلا تخلیقي ادبیات یو سکیپ دی، ته به کېدای شي د ادبیاتو کوم برخه کې چې ته ادبیات ایجادوي د هغې له اصولو سره آشنا اوسي، نو ادبیات ایجادولی شي. البته دا بېله خبره ده چې ستا ادبیات په کومه درجه کې دي، په کوم معیار او په کومه پایه کې دي. خو نقص بیا لږه غوندې نوره مطالعه غواړي. مثلا په کار دی چې ته ورسره د ادبیاتو کلي مطالعه ولرې، په کار دی چې ته ورسره د مذهب مطالعه ولرې، د ارواپوهنې سناس مطالعه ولرې، فلسفه مطالعه ولرې، او مثلا بیا دا مسؤلیت هم دی. زمونږ استاد خلک نقد نه زغمي. دغه ټول مسایل دي چې ښه کرکت زمونږ استاد په دغه کې ډېر کم پیدا کېږي، یا مثلا د ښه کرکتونکو د شرایط نه دي مساعد، یا څوک دغه مسؤلیت نه اخلي او لږ تکلیف په ځان نه تېروي چې مثلا تخلیقي ادبیات باندې بحث وکړي، تبصره وکړي.
که یوازې شعر ته تم شو، یو زر کتابه چې چاپ کېږي فکر وکړه چې پنځوس هم پبلیشر یا هغه څوک چې کتاب خپرندویه ټولنه ده د هغه نه نه وځي، نور پرې ډب پاتې وي. یعنی دا چې لوستونکي هم موږ د لاسه ورکړي دي، دا خبره سمه ده چې کیفیت ته مو پام نه دی کړی او ډیروالي ته مو پام کړی دی، نو فکر نه کوي چې موږ لوستونکي هم د لاسه ورکړي.
او بالکل لوستونکي د لاسه ورکول یو بل لار ده. ها اصلا موږ یعنی یو خدای دې چې موږ کیفیت داون شوی دی. په خو خلک کیفیت ته وزګار وو، یعنی باید ښه شعر ویلې وي چې هغه د چاپ په ګاڼه باندې دغه شوی وي، چې ورته وایي ښکلی شوی وي کنه. بل اوس دا ده چې مثلا هر شاعر چې شعر ولیکي دې په ځای چې مثلا منتظر شي پنځه میاشتې کال یو نیم کال، او هغه بیا مثلا ټولګه پې جوړه شي، نواره غزل وي که نظم وي خپروي په فیسبوک باندې، نو لوستونکي د یو شاعر زیاتره شعرونه په فیسبوک کې هماغه وخت لوستي وي، نو بیا دې ته ضرورت نه انګېري چې مثلا بیا دغه مجموعه چاپ شي او بیا په مجموعه کې بیا ولولي. زه فکر کوم د لوستونکي د لاسه ورکول یو علت دا هم دی، پر دې سربېره چې مثلا زمونږ د شاعری کیفیت خراب شوی دی. هغه چیز کوم شاعران کیفیت ساتي د هغوی ټولګې هم په همدې خاطر باندې پاتې کېږي چې یعنی دا برېښنایي رسنۍ وو د راتګ سره د چاپ چاپي رسنۍ او چاپي هغه د چاپ مسله لږه غوندې دغه شوې متاثره شوې ده که نه. نو زه فکر کوم چې دا یو علت دا هم.
تاسې دغه ځوانو شاعرانو ته لیکوالو ته کیسه لیکوالو ته توصیه څه ده چې دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي چې امی کیفیت په پام کې نیولې وي او امی لوستونکي پیدا کړي وي؟
او اصلا ګور د اوسنۍ دنیا چې ډېره پیچلې ده، زمونږ ټولنې شاپي دغه چې دي شاعران بل موږ د اوسنۍ پیچلې دنیا مطالعه لږ دقیقه نه کوي کنه، یا به زه دا وایم چې لږ ساده چلن ورسره کوي. مطلب دا دی چې اوس لوستونکي او ادبي چاپېریال او مثلا د ادبي چاپېریال تقاضا ډېره زر بدلېږي، یعنې په خپله هنر او ادبیات په تقاضا باندې په یو عرضه او په یو یو د مصرفي کلچر په یو خرڅېدونکي سیس باندې اوښتي دي. نو زه وایم چې شاعر ته پکار دی چې البته دا خو ډېره ضروري او حتمي خبره ده چې ښه مطالعه به لري د ادبیاتو. ادبیاتو نه بهر باید فرهنګي مطالعه ولري، او وخت په وخت داسې شاعر اوس داسې دی لکه مار، یعنی پکار ده چې وخت زر زر خپل دغه بدل کړي، پوستکی بدل کړي. نو کوم شاعران چې په پخواني ډسکورس کې په ادبي ډسکورس کې پخواني شکل باندې پاتې دي، هغوی په نوي بازار کې بیا دغه نه لري، اخیستونکي پیرونکي نه لري. نو زما دغه دا ده چې اصلا باید د ټولنې شرع غوښتنو ته د بازار دغه ته او همدغه شان د لوستونکي تمایل ته او همدغه شان د ادبیاتو کیفیت ته دا ټول باید سره هماهنګ شي، او بدلیدونکي حالاتو ته چې اوس مثلا څه ډول هنر باید دغه ځای لري او خلک یې لولي او مثلا تغییر راوستی شي، نو زه وایم چې شاعر دپاره په اوسني پیچلي جهان کې او د ټول لیکوال دپاره هم دغه لږ پیچلې شوې دنیا لږ پیچلې شوې، باید د دې ټول رموز په پام کې ونیسي او وخت په وخت خپل موضوعات بدل کړي، مثلا په خپل شاعرۍ باندې نقص کړي، بدل شي د حالاتو سره، نو پای او لستون کم نوی نوی لستون کی پیدا کولیش یا پای دلیشی پا شایری پا دی پخواب دا سیو شل کالا پخواب ہو رہی کنا یو شاعر با مثلا شیر اولی که بیا باغا چاپی دن نو شاعر با تقریبا دیر وقت پا لستون کی باندی راج کو یا پا آغا دبی چاپی یال باندی بی راج کو شاعر با اوکلی کوال با اس منگا ذر بینو چی مثلا یو شاعر وہ پای کال دوا دری سنور بیا وګورځي کنه یعنی زر زر دنیا ډیره سریع شوې ده ډیره زر زر حالات بدلی او په دې خاطر باندې موږ په دې څو دیو لسیزه کې د ډیرو خو شاعرانو درو چتیدو او بیرته د پریوتو شاهدانی کنه نو چې دنیا دومره سریع وي نو په کار د شاعر هم لږ فکر وکړي او مثلا لږ ځان کې تغیر راولي لږ دنیا وپیژني کنه زر زر بدل وکړي کله نو ځان نشي بدلولی جامان شي بدلولې په شاعر کې خپل خپل شاعر کې تغیر نشي راولي په هغه ځاړه شکل باندې تدریجي نو هغه بیا د تاریخ برخه کیږي.
د فنکار په دې برخه کې کونړ ته زو او هلته ځوان شاعر نواب ریحان سره د هغه په شاعرۍ خبرې کوو. هغه وایي چې د ټولنې ناخوالی، مهاجرت او کړاوونه د دې سبب شول چې د شیر له پرښتو سره یارانه وکړي. لا نوموړي سره زموږ همکار روح الله انوري مرکه کړي.
فنکار
اتسل عامل شو چې شاعر شوې، کتابونه یې شاعران لوستل که نور څه وجوهات؟
انوری سے بھی خود سے وہ چی دماجرت شپی وی پردے وطن و غریبی و بے وسیع و افغانان و در پدر جند و لکہ دنور افغانان و ہمنگ بے وطن و یو خدا غل عامل و چی ډیر زیات د کمتره احساس بم کو په پردی وطن کې او بل زمنګا ته چې په کوم سیمه کې اوسیدل ولته د قلندر مومن په نوم باندې یو د سی ادبی ټولنه و دا غي سره ناشته پاسې کولې ور سره پتنګ څنګه کې چلته په کوم ایف ایم وی دا غي نه د ادبی خبرونه اوریدي د شاعرانو کتابونه به مطالعه کول دا سی یو تاثیر چې هغه سره چې مونږ یې مړ بچر کې را پیدا کو یو څه د کلو ته اړ کړو تر اوسه لګې یو څه لیکو
د سی معلومیږي چې د هجرت د ستونزو او د دلته دروان جگ هغه رنگونه ستا په شیر کې وځي په ځای شوی يم د سیخکاری
انور صاحب که زما شاعری ته سمره ول ولې تقریبا 15 پیدا ویه پسدان تراته پسد د پوری زده ویل شم چې زما په شاعری کې بس غربت، بی وطنی، جنگونه، کونډه، یتیم، بی وسی، بی وزلی به دغه موضوعات پکې ډیر زیات دی.
دا دردونه هر چا ته رسیدلی دي، د هجرت درد شو، د بی وطنی درد، همدارنګه جنگونو کې د ټپونو، د وژنو، دا ټول دردونه هر چا ته رسیدلی او هر افغان همدغه درد په زړه کې لري. ته هم یو افغاني، نو دا درد دې منعکس کړی دی، خلکو ته انځور کړی دی د شیر په ژبه. مطلب
او همدغه خبره ده چې د وطن روانو حالاتو د وطنوالو په ژوند باندې اغیز کړی دی، لکه د نورو وطنوالو زما په ژوند باندې هم، زما په ژوند کې ډېرې بدې پیښې راوسی دي او موږ دې ته اړ کړیو چې خپل وطن پرېږدو یا خپل خپلوان. بلکې ما چې کوم درد لیدلی دی بیا د وطنوالو په، شاید زما نه نور وطنوال هم ډېر درد لیدلی کړی دی، خو زه خپل ځانې چې څومره ګمان کوم انقلابونو زمونږ بس هر څه ویجاړ کړي دي او ډېر زیاتې دردولي. همدغه دردونه دي چې یو شاعر دغه د زړه کې پروت احساس دی، د لفظونو جامې واغوندي او الله پاک دغه یو احسان په مونږ کړی دی چې هغه سم درد دی او څه احساس او هغه د لفظونو په شکل باندې ټولنې ته وړاندې کوو.
داسې کوم شعر درسره شته
انوري صاحب؟ شعر دی وایي: یو داسې وخت و چې په ما به ورېدل کاڼي او سر به مې روغ و، خو په سر مې ماتېدل کاڼي، نه پکې رحم و زړه سوی خو یې بیخي نه کېدو چې دا به خلک و که هلته اوسېدل کاڼي. و پښتونخوا د امن کور، خو بیا څه داسې شوله زما په وینو به بیا هر وخت لمبې دل کاڼي. پردی وطن د هجرت شپې او زه بې پلاره ومه، به ځینې وخت به مې د ولږې نه خوړل کاڼي. نور مې څه یاد نه و، د لاس په مزدورۍ اخته وم، په تورو شپو به مې په غرونو کې ویستل کاڼي. په ما باور وکړې ملګرو، دا مې هم ولیدل زما په حال به کله کله جړیدل کانی هلتا بخل کو همیش کانی ورول پنورو خمار هان به بیاد ځان سره ساتل کانی
ډیر کله شیر ډیر دردون کې شیر دین ریحان صاحب څومره شیرونه بدلی کلی
تر اوسه پورې تقریبا داسې د 1500 پورې تعداد زما د شیرونو رسیږي چې په مختلفو کتابچو مجلو اخبارونو کې هغه شخصي چې زما کوم ڈیٹا بیس ما سر تخبر کتاب چو پروت دے دار اثر رشتہ دے او لگے یو حس کو جسم زرک احساس یو فکر ترازی صورت ترازی لگے او سم شاعری کو
کم کتاب چاپ شوی دے
یو کتاب می چاپ کرے دے پکال دیار لسو سدو نوی کی گل زما د خاور زما لمرنے شیری ٹول گدا
راتوں کی د پار سب پلان لری کم کتاب چم تو دے چاپ تا پار کنا
ہتس می شروع کڑی دا ارس خلاص زما دیم کتاب ہم چاپ تا مدد صرف بس دے دو ملگرو لکھنی پہ پاتی دی چې دا غلیکنه را ورسیږي ان شاء الله چې ډیر نږدې راتلونکي کې به زما دوهم شعری ټولګه چې کوم ده د ملګرو په مشوره مې وته کاڼي نوم غوره کړی دی او ان شاء الله چې ډیر زر به د لوستلو
دا شعر هم پکې کېدای شي
بس همدا شعر یا ټایټل شعر چې وته کوم وای هغه هم دا شعر د دې شعر په اساس مې د کتاب له نوم غوره کړی دی
زیاتره بلګری شاعران چې کوم دي هغه د دې نه ګیله کوي چې را سره ډیر شعرونه دي خو کتاب نشم چاپولی اقتصادي ستونزې لرم تا څنګه یو کتاب چاپ کو چا همکاري وکړه که د خپل جب نه چاپ کړی دی د دویم کتاب د پاره یې څنګه تابع کړې ده
دا خبره ډېره اړینه ده باید چې دا وضاحت ورکړم اورېدونکو ته زما لومړنۍ شعري ټولګه چې کوم وه د اقتصادي ستونزو له امله او کوم ستونزې چې تا یادونه وکړه په دې ټولنه کې شته دی زیاتره شاعرانو سره مخ دي به زما او د هغې یو حال او شفیق الله شاداب صاحب زمون د سیمې یو تکړه شاعر لیکوال دی الله دې هغه له وګد مور ورکی زما د لمرنۍ شعري ټولګي ټول لګخ هغه په غاړه واغستو شفیق الله شاداب صاحب ما ته شعري ټولګه چاپ کړه د دوهمې شعري ټولګي چاپ لپاره مې تابع هم داسې نیول ده چې دا یو ځل زه ډیزاین کوم کمپوز کوم او هغه هر څه خلاص شي نو بیا به د چاپ لپاره ستاسو غوندې یاران دوستان او مشرانو سره رابطه کوو څه به خپله فارغ کوو او انشاءالله چې دا کتاب هم د ملګرو په همکارۍ او په مشوره باندې چاپ کوو
یو بله مهمه پوښتنه دا د ریحان صاحب چې زموږ په ټولنه کې د مطالعې هغه شوق نشته دی زیات د کتابونو پلورل اخیستل څنګه دي ستا دغه کتاب چې تاسو چاپ کړی دا په وړې ډول خلکو ته وویشه که نه څه قیمت هم پې ټاکلی وو
ما خو چې خپل کتاب انوري صاحب چاپ کړو دغه کتاب ما خپلو یارانو دوستانو په کوم مخکتنو غونډه کې د مشاعرو کې چې کوم دوستان دي ما ټولو له په وړیا ډول ورکړی یو دا خو د موضوع یو اړخ دی چې په کتاب باندې لکه څنګه چې پیمانه مصرف نه شوی استاذ غوندې ویار ملګری نو مشهور زمونږ قدردان هغه راله چاپ کړو ما هم په وړیا ډول خپلو ملګرو ته ورکړو خلکو ته مې ویشو بل د مطالعې په برخه کې کرا شو مطالعه زمونږ په هیواد کې دا یو رښتیا خبره ده چې ډېره زیاته کمه ده مطالعه هغه تېره ورځ مې راپور کتو کابل کې یو شاعر وو چې خپل کتابونه یې را ایستلي وو په سړک کښې په یو روپۍ کتاب یې ورکړ نو د دې نه څرګندېږي چې مطالعه زمونږ په هیواد کې ډېره زیاته کمه ده تر اوسه پورې خو دومره تعلیم نه و علم نه و نو له دې وجې خلکو مطالعه زیاته نه کوله اوس چې څه د تعلیم لږ روش کړی دی خلک تعلیمونه وکړو ځوانانو تعلیمونه وکړه خو د دې تعلیم سره اوس دغه ټولنیزې رسنۍ چې کوم دي فیسبوک شو ټویټر شو دغه صفحاتو په مطالعې باندې ډېر زیات بد اغېز کړی دی همدې وجې ځوانان زیاته توجه چې کومه ده همدغه طرف ته ده نو مطالعې ته دومره توجه نه ورکړي
خو اوس را ته یو ښکلی غزل وې نظم وي چې شعر درسره
شعر به درته ویم شعرونه چې څونه غواړي انوري صاحب ستاسو په خدمت کې دي شعر دی وایي وم خوشحاله ژوند مې ښادو د چا یادو وم خوشاله ژوند می خادو د چا یادو د زړه کور می پی آبادو د چا یادو ګونګوسه او تور شپه و ستوري نو خو زما په خله پر یادو د چا یادو لاس تړلې دار لتلم غم می نو تیار سی ولاد جلادو د چا یادو او چې هر څنګه وو په ما تیر شو وختونه پردی زی پردی هیوادو د چا یادو نه سکون و نه قرار نه می آرام و ژوند می هسې ټول بربادو د چا یادو چې شي سوله مسافر په خپل وطن شي زما دغه لوی مرادو د چا یادو او ما ریحان به دیوا تل بل ساتلا
ماری هان با دیوا تل بل ساتلا
خو بس چو کرم چی بادو دا چایاد
من نو شایرام تا دی چه پیغام دی چی چو کی چوولی کی او سنگ شایری وکی
اگر چیز دوم را پوخ استاز هم نیمان ودی سی باونا دا زند دی جوگا گنم چیز دی نور شایرام تا نصیحت و کم واغو تا دی سمالا رو خیم حاغ چه چی منگا د استادانو نه د مشران نه پادبی ناستو کې د ځینو ملګرو نه اوریدلی دي هغه دا چې نوي ځوانان نو ته زما خپل شخصي سپارښتنه دا ده چې دیو دې تمرکز د شعر په ډیروالي نه کوي چې یاره زه د ورځې کښېنم او 1500 شعر ولیکم او بس زه شاعر شوم او د کتاب چاپ کړم او چې هغه پلانې شاعر شو نه دیو د شعر په کیفیت باندې کار وکړي هغې کوم درد هغې شعر کې د حمیت راولي هغه پیغام د ټولنې چې کوم درد دی یا دا د دې وخت سره چې کوم اواز اوچتول غواړي هغه ټولنه چې څه غواړي دا وخت چې څه غواړي حالاتو سره ځان برابر غواړي دغه پیغام باندې تمرکز وکړي او داسې یو شعر دی کم شعر دی ولیکه خو معیاري شعر دی ولیکي او چې د ټولنې په درد دوا شي داسې شعرونه چې کله ډیروالی زیات وي خو هغه معیار په کې نه وي ساتل شوي نه په کې صرف قافیه او ردیف یې راجمع کړی یو شی لیکلی هغه پیغام په کې نه وي هغه یو درد انځور په کې نه وي یو د مشکل انځور په کې نه وي او داسې یو څه په کې نه چې ټولنې د اصلاح سبب شي نو هغه شعر ډېر زر رکیږي او دا مغسات شعر وي بیا څوک په ډډه نه اړي ولې داسې شعرونه چې کوم ژوندي شعرونه وي د نن نه 300 or 400 کاله مخکې که مونږ ویو کوم شاعرانو زمونږ رحمان بابا دی خوشحال بابا دی چې کوم شعرونه لیکلي که اوس هغه شعر ته وي نو ته وایې که دا شعر پرون لیکل شوی دی دا هغه وخت نه دی لیکل شوی ولې دا هغه ژوندي حقیقتونه دي چې زموږ په ټولنه کې هغه درک کړي دي او دی ویلي دي نو داسې شعرونه تل پاتې کېدونکي وي او باید شاعران هم دغه لار غوره کړي چې ښه شعر ولي
د دې روانو غمیزو او لانجو د ختمولو لپاره شاعران باید څه وکړي
زما چې څونه عمر دی تقریبا او ما د خپل عمر سره سم چې څومره درک کړی دی د دې ټولنې د دې غمیزې یا د دې روانو تپل شوو جګړو همدغه څه دي چې زه په خپل شعر کې نه کاس کوم او شاعران دې هم هڅه وکړي چې حقیقتونه درک کړي او په شعر کې راونغاړي او د پیغام د لارې یو خلکو ته ورسوي چې یاره حقایق دا دي حقیقتونه دې نه پټوي د چا په یاد کې د مرسي نه لیکي یا د چا د چاپلوسۍ دپاره درباري شاعري نه کوي شعر هغه دی چې کوم د ټولنې د وګړو هغه حقیقي درد پکې ته راونغاړي د ټولنې هغه صحیح انځور نړۍ ته وړاندې کړي چې یاره د ټولنې انځور دا دی زما د هیواد زما د حالاتو زما د ژوند د حالاتو زما د سیاسي اقتصادي اجتماعي حالاتو صحیح انځور دا دی نو شاعران دې هڅه وکړي چې درباري شاعرۍ نه لاس والي او داسې شعر ولیکي چې هغه د ټولنې په درد باندې دوا وي او ولس یې هغه د اورېدل غواړي چې دا شعر باید چې ټولنې ته ورسېږي
په پښتني ټولنه کې د نوي سیاسي او فکری بدلون راوروسته د لنډو کیسو بازار ګرم شو ګڼو لیکوالو لنډې کیسې ولیکلې خو یوازې هغه لیکوالان پاتې شول چې لنډې کیسې یې ټولنې ته مقبولې وي له دغو کیسه لیکوالو یو هم اجمل پسرلی دی کیسې یې لنډې خوږې له تلوسې او پیغامه ډکې دي نو ځکه خو لوستونکي هم زیات لري د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې له وږمې جبارخیل څخه د ښاغلي اجمل پسرلی لنډه کیسه شیطانی اورو
کلاره یې د یخچال دروازه پرانیسته پوزه یې سونګی کړه د خوړو بوی یې په سپېږمو ښه ونه لګېد ور یې بیرته پورې واهه پرون مازیګر چې یې خواړه پاخه کړل تر ډیرو یې بیا بیا د دیګ سر لوڅاوه او له خونده یې پوزه ورته کشوله د اپارتمان کړکۍ ته ورتېره شوه سپین ویښته یې باد خواره واره کړل لاس یې پرې ونیو د کور مخې ته د سړک د غاړې د نری پارک په مینځ کې یې دوو تشو اوږدو څوکیو ته وچې سترګې ونیولې پر کړکۍ د راځوړندې سپینې جالۍ پیڅکې یې ورسمې کړې له اپارتمانه د وتلو پر مهال یې پر کوټې نظر تېر کړ د دوا کڅوړه په الماری کې وه دوی پاکې پیالې د میز په سر ایښې وې د وچې ډوډۍ په ټوکرۍ ټوکر غوړېدلی و د دوو چوکیو پر تکیو د جالۍ دستمالونه هوار پراته وو دا چوکی پرون له کڑکی سره ایوی بلیته مخامخ ایخوی ور یې ورپسې پوری کرد. یو منزل چې کته شواله دوه هم پوره سره ودریده لکه چې تاکته زړه ناسړوي. د بلاکله ور سره تم شو بیا پارک ته ورغله. پر چوکی کېناسته موبایل یې ور واخیست. د زوی سهارنۍ پیغام یې په لوړ غږ ولوست. زما هیر و نن نشم درتله. زما د انډیوالې د مور فشار جګ شوی دی، باید هلته لاړ شم. د هغوی کور لري دی. موبایل یې اړخ ته کېښود. سړه سا یې وویسته. دې ته په مخامخ چوکۍ یوه ځوانه او یوه په عمر پخه ښځه ناستې وې. ځوانې دې ته ومسل، دې شونډې پوڅې کړې. د سړک خواته یې مخ واړاوه. تر سترګو لاندې یې د انجلۍ وڅارله. د هغې ټنډه تروه شوې وه. کلاره یې بیا پیغام پرانیست. له ځانه سره یې وویل، دغه انډیواله یې نه پرېږدي. تېره میاشت خو ده ویل چې انډیواله راپسې وه چې مور ته دې ورشه. ټوله یې مور ده، بهانې یې ورته کړې. موبایل یې په مټ کې ونیوه. مخامخ ناستې نجلۍ ته یې په ویړو شونډو وویل، ښایستې، مخکې دې زما خبرې واورېدې چې خندا درغله؟ د نجلۍ څنګ ته ناستې ښځې د نجلۍ ورون ور ټینګ کړ. هغې پرانستې خوله سره ټوله کړه. کلاره دې ښځې ته وویل، ستا یې له خیره چې سکونډې یې؟ دوی پاڅېدل. کلاره یې څوکۍ ته وکتل. په نورو ورځو به هم په کوڅه کې دا مهال ډېر خلک نه ښکارېدل، خو نن یک شنبه ده، هیڅوک نه تر سترګو کېدل. په دغو دوه کسانو پسې یې تر شا مغزی کوک کړ. دوی بلې کوڅې ته واوښتې.
آزادي رادیویی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز دولت لوانی د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
دولت لوانی. دولت د روحاني سلسلې یو تکړه ملګری او مشهور شاعر دی چې اصلي نوم یې دولت الله او په دیوان کې دولت د تخلص په توګه استعمالوي، او هم د دولت لواڼی، دولت الله، دولت الله لواڼی، شیخ دولت، فقیر دولت، دولت روحاني، دولت لون او دولت محمد په نومونو هم یاد شوی دی. دولت د دکن په جنگ کې په 1040 کې له میرزا سره ملګری وو. حالنامه وایي چې دولت د دادوزوی هم په دغه جنگ کې زخمی شوی وو. دولت لواڼی د پښتو ژبې پوخ او نومیالی شاعر دی چې ډیرو داخلي او ختیځ پوهانو د ده ستاینه کړې ده، او د ده په اشعارو کې هم د روخان، ارزانی، خویشکي، میرزا، مخلص، احمد او سعید او داسې نورو ستاینه شوې ده چې دا کار په ادبي نړۍ کې د قدر وړ دی. او ادب څېړونکو ته دا پته په لاس ورکوي چې د ذکر شویو شاعرانو پلټنه او د هغوی ورکې ملغلرې رامنځته کړي. البته دغه کار د کلاسیک دورې زیاترو شاعرانو کړی دی. په روحاني دوره کې دولت یو ښه شاعر او د خوږ کلام څښتن دی، په دې معنی چې د هغه شعر نسبتا نورو شاعرانو لکه ارزانی، میرزا، واصل او مخلص ته روان او ساده دی، او د مشکلو، نامانوسو الفاظو څخه خالی دی. که څه هم په مسلکي توګه د ده کلام د معرفت له اسرارو څخه ډک دی او د میرزا د افکارو هنداره ده، خو بیا هم د تصوف او معرفت ګران مسائل په پښتو شعر کې په اسانه او ساده ژبه ښودلي دي. د دولت ټول دیوان له عشق، تصوف او سلوک څخه ډک دی. دی د روحانیانو په سلسله کې د وحدت الوجود د فلسفې کلک پیرو دی. هغه په ټولو موجوداتو کې یوازې د حقیقي محبوب جلوه ویني. کائنات د هغه د وجود ظاهر ګڼي. نور وجودونه ټول اعتباري او د حقیقي وجود سیوری بولي، او وایي چې حقیقي وجود د حق تعالی په وجود کې دی. خو ګوردونکو، دا هم د دولت لواڼی د شعر یوه نمونه. د آشنا وصال به تلو همیشه وو، د آشنا وصال به تلو همیشه وو، که ترمیان فضولی نکړای اغیار تریغه. په صورت د ګلخوبانو خایسته ده، په صورت د ګلخوبانو خایسته ده، کتون خوې دل ازار نه وای دلدار درېغه، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، هر زمان به ما په سل غمه کې باسي، چې د عشق په لاس می ورک ما هر درېغه، هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، هر عاشق به د وصال ورځې تل نه وي، په هر ګل خایسته به تیر شي بهار درېغه، د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، د دنیا استوګ نه یاد یو ساعت تا، ګران بها عمر هیڅ نه دی بسیار درېغه، ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه، ای ساقی د جام په ورکړه ستی مکړه، کاش کې یو هم پاتې نشي او خيار درېغه، د جانان د جان تر منځ بدن تور کرته، د جانان د جان تر منځ بدن تور گرد دی، که خدای لري که تر میان دا غبار درېغه، که مدامې له خپل یار سره وصال شي، که مدامې د خپل یار سره وصال شي، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار درېغه، دا فقیر دولت به نه ژاړي زار درېغه.
سهارګل میرزای په ځوانو شاعرانو کې هغه شاعر دی چې په شاعرۍ کې د نوي پښتو شاعرۍ څرکونه ښکاري. هغه په شعر کې د کلی یو نوی تصویر وړاندې کړی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي سهارګل امیرزي نظم ستا له غېږې نه په خپلې غېږ کې خیم اورو. ستا لغې کې خیم چې لخپل ځان تاو شم، چې په ځان باندې راټول شم، چې لزان غېګه تاو کړم، لخپل ځان سره پیوند شم، په خپل ځان باندې مین شم، او په خپل ځان باندې تاوان شم، او لزان مزې واخلم. ستا لغې کې په خپل غېګه کې خیم. سالغېګنه په خپل غېګ کې خیم، ځان ته وژاړم، لزان غېلې وکړم، ځان ته ځان باندې لزان کرخې تاو کړم، ځان ته خپل اوخ کې خپل کړم پاکي، ځان ته خپل په ځان ډیر نازونه وکړم، ځان په خپل ځان لزان مرور کړم، ځان په خپل را پخلا کړم، رضا شم بیرته خپل ځان ته په منډه منډه راشم. سالغېګنه په خپل غېګ کې خیم. سالغېګنه په خپل غېګ کې خیم، په خپل ځان به مل خپل ځان بار شم، سر به ځان ته نور په خپل وګو کېږدم، خپل زنګون به خپل ټپی زړه ته اړم کړم، خپل وجود به خپل ځان ته رانږدې کړم، خپل ګوتې به په خپل سترګو کش کړم، په ټاټۍ ټاټۍ للو به ځان ویده کړم، د خپل ځان په زنګېدو به ځان ویده کړم. سالغېګنه په خپل غېګ کې خیم. ستا لغېګنه په خپل غېګ کې خیم، د تاویلو د ماویلو د شر نه يم، ته پوهېږي، ته خو پوهېږي کنه، هیلې مې ټولې داسې شوې دي چې لکه د وچو خسو یوه لمبه غواړي، تش بهانه غواړي، هسې نو اور واخلي، هسې مې لوله پشي، نه غواړم څوک درته قاتل وایي، تا سره نوم د قاتل بد ښکاري، هسې نه زما د دې مړ ژوند هیلو اجل نیولو نیمګړو هیلو الزام په تا ولګي. ستا له غېږې نه په خپل غېږ کې خیم. ستا له غېږې نه په خپل غېږ کې خیم، ته پناه شه ترګمې کړه چې تیاره شي، نن مې سیوری هم له ځان سره یوسا، نن همدا یوه چوکۍ یوه پیاله او یو کتاب بس. ستا لغېګنا په خپل غېګ کې خیم. ستا لغېګنا په خپل غېګ کې خیم، ته د ځان غوندې جانان ځان ته پیدا کړه، ما ته خپل خوبونه بیرته ما ته راکړه، لار دې پرېښوه لار دې راکړه، تانو زما د مرګ سلا کړه،
ما چې لا کړه تا بلا کړه لنا چاره یې در تشا کړه نبی وفایم نه پزړه کافر یما
نوران پر ټول کله خبر شولو بس خدا خبره ترتا نرسی سنرانا بی حد پور تشوی دے قد ورت سوداں